سامیه لا دیرین چراو نوزه صبح بد چفکری لا هدین چراو نوزه دردا زما سر دی قدر دی به قدر بشه دردا زما سر دی قدر دی به قدر بشه زما د زړه دروازه نه چراو نوزه آدیو بل غزل یو دو بیتونه اغا داس دی د پرهر څړکا او زړګي د درزاد وینمونه ما سره نشته نو رښنا د دینه خینمونه یوی بلتون بل شوګیره او بل درا نغمونه جانان چتله ما ته فری خود د درې نمونه زما د خیال د طبیعت په خلاګان مین زکه غزل لیکم جانان نمونه نمونه او یوی پر لند زن خال بل پر مخ تور زخا زما ی خوخی د درمانه دا خوګې نمونه
چې د اوربل خبرې نشي کېدای د زړه د تل خبرې نشي کېدای اوس به د بام هم باڼه خوځوې په سره منګل خبرې نشي کېدای بهیره کله خو پوهېږه خپله زمانه تل خبرې نشي کېدای برمان صاحب د ژوندی وي او شاهین شاهین راځي
چې وایي نه وینما ټوله ورځ مې زړه خوږېږي باور دې وشه په خدای دی راباندې نه خوږېږي او پرله پسې مې ستا یادونو ته شوګیر کړی دی سترګې مې پرېږده واشنا اوس مې باڼه خوږېږي په دغې جنګ کې نړۍ واړه نندارې ته ناسته په دغې جنګ کې نړۍ واړه نندارې ته ناسته په دغې جنګ کې مې نن واړه پښتانه خوږېږي
وڅ شوندو د زړه چاو د زندګۍ سندرې لیونو وخت ویل غواړي لیونۍ سندرې او اوس به د ترنم لپاره محمد رحیم سکندر راځي
وای توبا مې دې پا دل خوارې دي وای توبا مې دې پا دل خوارې
نوی تکرابی خوندی شیر دا
دا بیکارا زندگی و کی خوارا زندگی تیرو مای اشنا استال پارا زندگی دا بیکارا زندگی و کی خوارا زندگی تیرو مای اشنا استال پارا زندگی
اوس د دوو خوږو حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې وشمار شیدی لولي.
انځورونه پاچا انځورګر ته وویل تر ټولو مشکل رسم د څه شي دی؟ انځورګر ورته وویل د پیشوګانو او د آسونو. پاچا بله پوښتنه ورنه وکړه تر ټولو آسان رسم د څه شي دی؟ انځورګر ځواب ورکړ د شیطانانو او خبیسانو. انځورګر زیاته کړه ټول خلک آسونه او پیشوګان پیژني که د دوی پانځوري دا کې تیروتنه وکړم د هر چا ورپام کیږي خو شیطانان او خبیسان په او جامو کې پټوي خلکو ته سم نه ورښکاري که یې هر رنګه وباسم خلک وایي البته همداسې به وي. ساعتونه یو زلمی به هر غرمه د ساعت خرڅون کې دکان تراته. ساعتونو ته به یې په بیړه کتل او پر غلې لاره به ستنېده. یوه ورځ ساعت خرڅون کې پوښتنه ورنه وکړه، ته هر غرمه په منډه دکان ته راځې، ساعتونو ته ژر ژر ګورې، بیرته په منډه پر غلې لاره ستنېږي، دا ولې؟ زلمی ورته وویل، زه توپچی یم، د ښار د غرمې توپچی خلک ورباندې وخت معلوموي، زه فیروم. د دې لپاره چې اشتباه ونه کړم او د ښار خلکو ته سم وخت وروښیم، ستا د دوکان ساعتونو ته خامخا یو نظر کوم. دوکاندار وویل، عجبه ده، زه خو ساعتونه ستا د توپ په ډز معلوموم.
بشر په زرګونو کلونه پخوا لیک اختراع کړ او د علم بنسټونه یې کېښودل، خو علم په زرګونو کلونو ډېر ورو حرکت کاوه او د انسان په نیکمرغۍ او سوکالۍ کې برخه کمه وه. مګر په تیرو 1500 کلونو کې علم ناڅاپه منډه پیل کړه او انسان یې تر سپوږمۍ او مریخه پورې ورساوه. دا څوک چې د علم د مرغه وزرونه یې پرانستل او د چټک الوت لاره یې ورته خلاصه کړه؟ په دغو کسانو کې یو ډیر مشهور کس رنه دکارت دی چې د اوسنی علم او تمدن په ایجاد کې یې د فرانسیس بیکن غوندي لویه برخه لرلې ده. استاد نجیب منلی د دکارت په ژوند او هغه میتود خبرې کوي چې د علمي حقایقو له موندلو سره یې مرسته وکړه.
رنه دکارت یو فرانسوي فیلسوف دی، عالم دی، طبیعت پوه دی. په 1596 کال کې زیږیدلی او په 1650 کال کې د څلور پنځوس کال په عمر مړ شوی دی. دته د فلسفې پلار ویل کیږي او علت دا دی چې د یونان د زړې فلسفې نه، د ارسطو د فلسفې نه، او هغه فلسفه چې په کلیسا کې حاکمه وه، په غربي روشنفکرو حلقو کې حاکمه وه، د هغې نه راووته او یو نوې لار یې د فلسفې دپاره جوړه کړله. مونږ په یو بل بس کې د یو بل همدغسې فیلسوف خبرې کړې وې، فرانسیس بیکون په انګلستان کې د تجربوي میتود بنسټ ایښودونکی و او د عقلي میتود بنسټ ایښودونکی دی. د ده میتود یا د حقیقت ته د رسیدلو لار هغه څه دي چې د 18مې پېړۍ نه وروسته یې ټول فلاسفه او ټول پوهان تر اغېز لاندې راوستي دي او په یو ډول یې د نوي جهان علم ته شکل ورکړی دی. دکارت په ماشومتوب کې مریض غاړی و، نو درس یې لږ د هدي وخت نه ناوخته شروع کړ او د مکتب د درسونه ډېر خوشاله هم نه و. په 1614 کال کې، یعنی په شل کلنۍ، د خپل بکالوریا او د حقوق لیسانس واخیسته، خو د خپل کوم تعلیم چې ورکړ شوی و په هغه ډول چې دته ورکړ شوی و چې شیان به زده کېدل او وچپوچ به منل کېدل، هغې نه ډېر راضي نه و. د غوښتل چې د دنیا غټ کتاب ولولي، دغه دنیا په خپله یو غټ کتاب دی او دا باید ولولي. په 1613 کال کې هالند ته لاړ او هلته په یو عسکري مکتب کې شامل شو، غوښتل چې افسر شي. په 1613 کال کې بیا د باواریا د شاهزاده په اردو کې شامل شو. خو په همدغه وخت کې د یو خوب ولیده او د دې خوب نه د تعبیر واخیسته چې دی باید د طبیعت او د علم د پیدا کولو لپاره نوې لار پیدا کړي، اسانه لار، منطقي لار، د ریاضي په اساس لار. او همدا باعث شو چې د خپل څېړونکو په شخصي ډول باندې دوام ورکړ، د انسان په باره کې، د طبیعت په باره کې، د ریاضي په اړه او د فزیک په اړه د خپل څېړونکو دوام ورکړ او ډېر پرمختګونه یې وکړل. پکې دا هغه وخت دی چې ګلیلی په ایټالیا کې په روم کې خپل څېړنې کوي او دې نتیجې ته رسیږي چې ځمکه د لمر نه څرخیږي. پخوا داسې منل شو چې زمکه په منځ کې د لمر د زمکې نه تاویږي، مګر ګلیلی د کوپرنیک د څېړنو په اساس او په خپلو
تجربو په اساس
دا ثابته کړه چې زمکه ګرځي او لمر په منځ کې ثابت دی. په همدې خاطر باندې دی د کلیسا د قهر لاندې راغی او محکوم شو. په 1433 کال کې ګلیلی محکوم شو د کلیسا د خوانه د کتابونه وسیزل شول او د تام جزا ورکړل شوه. او دکارت هم همدغه نتیجې ته رسېدلی و. نو دکارت چې د ګلیلی محکومېدل واورېدل خپل لیکنې خبرې نه کړلې.
استاد منلی دکارت دې نتیجې ته رسېدلی و او که نه دکارت د دې ګلیلی خبره واورېده او خوند یې ورکو؟
همدې نتیجې ته رسېدلی و. هغه هم همدې نتیجې ته رسېدلی و. د کوپرنیک د فزیک په اساس باندې او ده هم یوه لیکنه کړې په همدې اړه باندې هغه یې خپره نه کړله. او هغه میتود چې د خپلې څېړنې دپاره پیدا کړی و یا د ده په وینا باندې د خپل عقل نه د سم کار اخیستلو لار دغه میتود کې هم د ډېر احتیاط نه کار واخیسته او ټول هغه څه چې کیدلی شول چې کلیسا سره په ټکر کې راشي هغه یې نه حذف کړل. نو د ده په ژوند کې د فزیک په برخه کې د نور په برخه کې د څېړنې کړې دي او کشفیات لري. په فلسفه کې ډېر مهمې لیکنې لري.
د هندسي پیسه کې د ډېر یادیږي.
د هندسي پیسه کې د هغه کس دی چې هندسه د الجبر د لارې حلقي او د تحلیلي هندسي بنسټ ایښودونکی دی. همداراز په الجبر کې د کوارډیناتونو بنسټ ایښودونکی دی چې اوس ورته کارتیزیان کوارډینات وایي. یعنی یو ټکی په هر ځای کې چې د ارقامو په وسیله موږ افاده کولی شو. که ساده ووایو که چیرې تاسې په یوه کوټه کې د یو شي ځای غواړئ چې څرګند کړئ نو کفایت کوي چې تاسو ووایئ چې څو متره د دروازې نه او څو متره د کړکۍ نه فاصله لري او دغه دوه فاصلې تاسو ته دا اجازه درکوي چې تاسو په دقیق ډول باندې د هغه شي ځای تعین کړئ.
استاد منلی کله چې په هندسې باندې د ریاضي له لارې خبرې کوو د الجبر له لارې خبرې کوو بیا داسې ویلی سو چې دا تحلیلي هندسه ده. دغه دومه خبره چې تاسو کوئ دا هم په حقیقت کې هغه د تحلیلي هندسې سره ارتباط لري ځکه چې هندسه خو په اشکالو او بل په فضا کې په موقعیت او په دغه مسایلو خبرې کوي. څنګه
دا سره تړلي مسایل دي؟ نو د په دې برخه کې هم مخلاره وو او ډېر ستر پرمختګونه وکړل. خو هغه څه چې د دکارت لپاره تلپاتې نوم ګټلې ده هغه د میتود دی.
لکه فرانسیس بیکن پیسه کې هم د علم په دنیا کې دا خبره کولای شو د چې کوم میتود جوړ کو هغه تجربي میتود هغه د تلپاتې کو. او دکارت هم همدغه سی او
دکارت هم همدغه سی د خپل میتود په خاطر باندې په ټولنه کې او د پینځو پیړیو را پدې خو پیژندل شوی کس دی او لمنځل کیږي.
د دې میتود له پخوانونو څخه فرق لري؟
د دې میتود اساس دا دی چې ز واقعیتونه د خپل حواسو ته لري درک کوم مګر زما حواس همیشه ماته واقعیت نه ښکاره کوي. واقعیت راته په بل ډول ښکاره کوي.
سپوږمۍ تلایي ښکاري حواس خو راتوي چې تلایی ده خو تلایی خو نه ده.
تلایی نه ده.
مشته په اوري کې د څاو به سړیش کاری او په ژمي کې تودیش کاری خو د دې مش حواس راتوي خو
د اوبو حرارت په مغه یو اندازه ده. فقط زمون حواس راته د خبر کې او د دې لپاره خو مونږ ته حواس وایي چې لمر ګرځي او زمکه ولاړه ده مګر حقیقت بل ډول دی. مونږ ته حواس وایي چې په هوا کې او څشته دي چې موږ ورته سره زرغونه وایو مګر هغه خو فزیکی وجود نه لري. هغه فقط د نور یو شکل دی. او د بل لوري په خوب کې هم موږ ډیر شان ګورو او فکر کوو چې ګورو یې په داسې حال کې چې هغه شان موږ نه ګورو یا حس کوو او هغه شان موږ نه حس کوو. نو هغه څه چې ماته په خوب کې پیدا کیږي واقعیت ته ورته یو شی دی. هغه څه چې په واقعیت کې ګورم خوب ته ورته یو شی دی. د دغه دواړو ترمنځ زه ورکم. نو واقعیت ته څنګه ورسېږم؟ د دې لپاره چې واقعیت ته ورسېږم یو لار شته دی او هغه لار د ریاضي ته ورته میتودونو استعمال دی. یعنی لکه څنګه چې په ریاضي کې موږ یو حقیقت ته رسېږو او تلپاتې حقیقت ته رسېږو دوه او دوه څلور کېږي همدغسې په فکر کولو کې هم موږ کولی شو چې د همدغسې یو ډول لارې نه کار واخلو. نو د دې لارې اول ټکی دا دی چې زه باید یوازې هغه څه ډاډمن وګڼم هغه څه باوري وګڼم چې زه د هغې سل په سلو کې ثبوت ولرم او واقعیت ته رسېدل او د ثبوت ته رسېدل لپاره زه چې هر شی ګورم هغه پیچلی دی بېلابېل اړخونه لري. نو هر مشکل باید تر هغو زه تجزیه کړم چې تر څو هغه ابتدایي واقعیت ته زه ورسېږم. او کله چې دغه تجزیه ما وکړله نو د ساده نه به پیچلي خواته ځم. کله چې د ساده نه پیچلي خواته ځم باید همیشه دا په نظر کې ولرم چې بیرته هم شاته راشم. هڅه مې چې سره راټول کړي دي هغه باید مطمئن شم چې دغه شان ما راټول کړي دي. او څه چې سره خوره کړی پای ولادت ماشم دغه شان ما خوره کړی دی، یعنی هم شاته وګورم هم مخته وګورم. نو کدا ضرور قدمه زو اخلم زکول شم چې واقعیت ته ورسیږم. د دکارت په فلسفه کې او په میتود کې مهمه خبره دا ده چې واقعیت در رسیدو لپاره باید موږ داسې څه وکړو چې پاره کې شک ونه لرو، مګر هر څه چې اول نظر باندې ګورو هغه کې باید موږ شک وکړو. د دکارت میتود د شک میتود ده.
هغه څه چې حقیقت وایو هغه باید وای داسې مرحله ته رسیدلی چې له شک وتلې او د یو په مرسته نور حقایق کشف کړو. داسې یو څه وایي
همدا خبره ده چې هغه څه چې موږ ګورو هغه څه چې موږ حس کوو زموږ په چاپېریال کې دي، دې ته باید موږ د شک په سترګه وګورو. د حواس خبره وکړله، د خوبونو خبره وکړله، نو داسې فکر وکړي چې یو فوق العاده قدرت شته چې تا همیشه تیر باسي او ته نشې کولای چې په هیڅ شي باندې په باور باندې حکم وکړي چې دغه شی شته. نو دلته اول شی چې تا ته سوال پیدا کیږي چې د هر څه په اړه کې شک کوي، نو ته فکر کوي په دغه شی کې ته شک نشې کولای چې ته فکر کوي. دغه شک چې څوک کوي او څوک دی چې دا شک کوي په دې کې ته شک نشې کولای.
په هر څه کې شک کولای شي،
په هر څه کې شک کولای شي
دا به یې کبه نه وي،
مګر په دې
کې حقیقت کې نه وي.
په دې کې چې یو څه شته چې شک کوي په هر کې شک نشې کولای،
چون د شک په وجود کې شک نشې کولای. نو په دې کې هم شک نشې کولای چې یو څه خوشته چې شک کوي،
د شک کوونکي په وجود کې هم شک نشې کولای. نو دلته د کارت خپل اول اصل چې د کوګیتو د اصل په نوم باندې یا دیګ یو پلاتینی کې ویلي کوګیتو ارګو سوم، زه فکر کوم نو زیم زما د وجود د ثابتولو لپاره دا کافي ده چې زه فکر کوم. نو کله چې زه ثابت شوم چې زه یم، دویم سوال دا ده چې زه څه شیم. زه فکر کوم کې شیم، نو فکر کوم کې شی څنګه کولای شي فکر وکړي؟ د ایدیاو یا د خیالونو د نظرونو خاوند زه بیرون جهان لرم، دغه بیرون جهان زما د فکر زیګنده نه ده. نو کله چې زه د فکر پیدا کوم زما موضوع کې فکر پیدا کیږي، ته درې شان امکان لري، یا دغه فکر د بیرون جهان نه اخیستل شوی دی د حواسو دلاري، یا د مفکورې زما خپل خیال او زما خپل
وهم دی
وهم پیدا کړی دی، او یا دغه مسائل زما په وجود کې عقل شوی دی، یو قوت د زما په وجود کې یخی دی. نو زه وجود لرم، او زه چې وجود لرم په خپل وجود باندې پوهیږم چې زه کامل نه یم، حواس می غلطې دي شي، واقعیتونه سم نشم درک کولای، په هر څه باندې نه توانېږم، نو زه یو ناقص موجود یم. په عین حال کې زه د داس یو موجود تصور لرم چې هغه هر څه کولای شي، کامل دی.
اشاره خدای پاک ته ده.
نو دغه کامل وجود چې زه تصور لرم، زما دا تصور نشي کېدلی چې ما خپل پیدا کړی، ځکه چې زه ناقص یم. زه ناقص یم د کامل شي تصور شي کومه، دغه تصور زما په مغزو کې چای خېده.
چې زه نیمګړی یم، نو د کامل وجود تصور باید ما نه وای کړی، نو بنان دا د ما په خټه کې دی،
د زما په خټه کې د کامل وجود تصور زلم، او دغه په خپل نه پیدا شو دی او چا یې خېده. نو هغه چا چې دی خېده هغه کامل وجود دی، کامل ذات دی. نو دا ثابت شو چې زه شک کوم، دا ثابت شو چې زه یم، او دا ثابت شو چې داس یو وجود شته چې زه یو شک کوون کې موجود خلق کړم یا جوړ کړم. نو په دې اساس باندې هغه اساسي پای حقیقت ته رسیدلو جوړ شولې.
د دکارت په نظر،
د دکارت په نظر چې زه یم مادي جهان شته، او چې مادي جهان شته د مادي جهان یو خالق شته. نو کله چې دې خبر ته ورسیدلو، د نتیجې ته رسیدو چې وسته مادي جهان زه کولای شم چې درک کم، ځکه چې شته، او دا میتود چې ما دې تر ولې چې هرڅه ته د شک په سترګه وګورم، بیا هغه په ډیرو ډاډمنو واقعیتونو باندې وویشم، او ټول ډاډمن واقعیتونه سره ټول کوم، تبن یو ډاډمن واقعیت نه جوړیږي. نو په دې خاطر زه کولای شم چې هرڅه کشف کم.
په حقیقت کې د نوې فلسفې پلار دی، تر هغه وخت په منځنیو پیړیو کې اول شک نسته. کلیسا چې کوم درس ورکوي یا کوم پوها خبروي، هغه لشک بهر پوها ده، او دې دلته شک کوي. او بل
یو دا چې په هغه کې شک نشته، بل دا چې هلته پوها انتقالیږي، یو چا پوها پیدا کړی دا هغه بل ته انتقالیږي، د نوې پوهې د تولید لپاره میدان نشته. نو دلته د نوې پوهې د تولید لپاره د دکارت په فلسفه کې میدان پیدا کیږي، ځکه چې دنیا شته، زه شته یم، زه د دې ورته لرم چې په دنیا پوه شم، نو باید د دنیا د پوهېدلو لپاره لټه وکم.
او لار هم دورته پیدا کړی دا چې په دې لارې ته
پیدا کړی دا چې حواس ضرور دي مګر کافي نه دي، د حواس ته څنګه باید عقل هم کار وکړي. نو د دکارت نظر په عقل باندې ولاړ دی، او د حیوان په باره کې فکر کوي چې ټول حیوانات د انسان نه پرته ډیر پیچلي ماشینونه دي، او هر څه چې یو حیواني کولای شي مونږ کولای شو چې داسې ماشینونه جوړ کړو چې هماغه څه هغه ماشین هم وکړي. یوازې شی چې مونږ نشو جوړولی هغه داسې څه دي چې فکر وکړي. یعنې د انسان فکر مونږ نشو جوړولی. نو په دې خاطر د انسان په وجود کې دوه شیان دي. یوه برخه یې د مادي وجود دی چې هغه هم لکه د نورو حیواناتو یو ماشیني بڼه لري، خوړل کوو، څکل کوو، سا اخلو، وینه جریان لري. او یو د دې په څنګ کې یو بل شی دی چې هغه د مادې سره تړلی دی، چې هغه زموږ اروا ده، زموږ روح دی. دغه انسان د نورې دنیا نه، د نورو موجوداتو نه، د جامداتو او حیواناتو نه متمایز کیږي. انسان روح لري او حیوانات روح نه لري. همداراز دکارت د اشتباه په باره کې وایي چې څه دوه شیان لرم چې حقیقت ته پرې ورسیږم. یو زما د پوهیدلو وړتیا ده، بل زما د پوهیدلو اراده ده. دا دواړه چې یو ځای شي ماته پوهه پیدا کوي. په هغه وخت کې چې زه د خپل ارادې نه ناوړه استفاده وکم، یعنی لکه څنګه چې لازمه ده زه د میتود سره سم عقل ونه کاروم، نو دلته اشتباه رامنځته کیږي. که چیرې مونږ خپل اراده سم ونه کارو نو دا اشتباه رامنځته کیږي. د دکارت دغه میتود ډېر زر خلق ومانه او د ولسمې پیړۍ د نیمای نه وروسته ډېرو فلسفانو په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول او په غیر شعوري ډول د همدغه میتود نه استفاده کړې ده او د نوو علومو بنسټ په همدې اساس ایښودل شوی دی چې ډېر ستر ستر فلسفان په دې تیرو څو پیړیو کې په همدغه لار روان دي.
او دې فلسفې په برکت علم چټک انکشاف پیل کړو.
د دې فلسفې په برکت علم ډېر چټک انکشاف وکړ او علم د هغه څنګه راووته چې په پیړیو پیړیو د انجماد په حالت کې وو. په مخکې مناخس دلته علم یو دم په مخ باندې روان شو او تر اوسه پورې چې کوم پرمختګونه راغلي دي د همدغه فکر د طرز زیږنده ده.
مرا جوا نغنده مدل خدای دمستش فنول یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان